په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وری حمل 14مه د اپریل 3مه د روژې مبارکې میاشتې 2مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ایمرجنسی روغتون وایي کابل کې د نن ورځې له 14 نه 15 تنه ټپیان ورورستي وي چې یوه یې پر لار سفر ورکړی ده. د دې روغتون مرکزی دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي، له دې جملې 33 کسان بستر سوي دي. تر دې مخکې د کابل د شهزاده سرای مرستیال حاجی داد ګل ویلي و چې په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې 40 کسان ټپیان سوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. بل خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران په ټویټر کې لیکلي و چې په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی. د دې په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي. هغه د ټپیانو شمیر لس تنه شولی و. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی و سزا به ورکړل شي. تبدسل کده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د دې په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغه وکړه چې د ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وینن سار وختي د اوکراین پر بندیری شهر اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د شهر په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 10. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14.
د هوا حال مود ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. په راپورونو کې راځي چې په پاکستان کې د ملي اسمبلی ټنګېدل او نور سیاسي تحولات به پر افغانستان څه تاثیر وکړي.
افغانستان باندې به ډیر اثر څنګه نغورځي چې د افغانستان باندې کې سیاست چې د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښت کالو کې یو ملکي حکومت افغانستان څخه تصمیم نه دی نیولی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي که د کوکنارو د نه کولو لپاره څوک د دوی د مشر له فرمان سرغړونه وکړي،
هغه په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په خبره ډیر مهم مسایل نه ورانغړلي. افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخواني کارکوونکي چې د اس آی وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی امریکا ته ولېږدوي. تر شپږمې بجو نور مسایل هم څېړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه د پاکستان په اړه په راپورونو پیله وو. د پاکستان د سترې محکمې یو چارواکي ویلي ډیر ژر به د ملي اسمبلی د ړنګېدو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د اپوزیسیون ګوندونو د صدر اعظم عمران خان نننۍ پریکړه چې پر اساس یې ولسمشر پارلمان ړنګ یا منحل کړ غیر قانوني کار بللی دی. نوریاس نوریا په دې اړه نور تفصیل.
ورسته له هغه چې پاکستان ولسمشر عارف اولوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د هیواد پارلمان لنکل د پاکستان د ستر محکمې یو جګپوړي غړي ویلي چې د ستر محکمې رئیس به په څو ساعتونو کې په دې اړه پریکړه وکړي. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونو چې د عمران خان وروستي اقدامات غیر قانوني بللي ویلي چې حقوقي ټیمونه پر دې کار کوي چې دغه قضیه ستر محکمې ته وړاندې کړي. ورسته له هغې چې د ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوري چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باوري رایې ورکولو مساوده رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو خبریالانو ته وویل چې د دې پرېکړې په وړاندې به د اعتراض په توګه په پارلمان کې پلټۍ ووهي او دغه قضیه به سترې محکمې ته یوسي. عمران خان د پارلمان د مرستیال مشر له پریکړې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي چې ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي او زیاته کړه چې د پارلمانونو تر لنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو انتخاباتو لپاره به نیټه مشخصه شي چې د ده په وینا خلک وکړی شي د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. هغه بیان چې د پاکستان د ولسمشر دفتر د عمران خان د سپارښتنې د منل کېدو په اړه خپور کړی دا معنی لري چې په دریو میاشتو کې به انتخابات ترسره کېږي. ټاکل شوی وه چې د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د بې باورۍ په اړه د رایې ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا رایې واخلي. عمران خان چې د تحریک انصاف د ګوند یو شمېر غړو یې له دې ګوند څخه انحراف کړی په ملي پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی و او که نن د دغې 322 کسیزې اسمبلۍ 122 غړو یې پر ضد رایې ورکړی وای نو اړو چې د صدر زمین له څوکۍ لرې شي. عمران خان د امریکا متحده ایالات تورن کړی چې د دې حکومت د پرځولو لپاره د پاکستان د مخالفینو ملاتړ کړی هغه تور چې امریکایي چارواکو رد کړی دی.
په همدې موضوع کې تمکیجو نوریاس نوري له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکي افراسیاب خټک څخه د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوې وه پارلمان کې په مارچ 25 نیټه هغه نن رات کړه. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رد خو اساسي قانون کې شامل د اساسي قانون خو نشي بدلولای رئیس پارلمان.
خټک صاحب د اساسي قانون وای د پنځمې ماده پر استناد باندې چې هغه پنځمې ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوي هغوی استازیتوب نشي کولای او هغه اقدام شوی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوچه خبره کوله زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړي پاتې شوی ما او د اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزاري چې دا چې کومه خبره پیزم ماده دی یاده دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه ووایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی دا خو خپل په دې چوکۍ ناست پیزو سره یو کې څنګه داسې خبره کولی شي. اصلا هغوی چونکې پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت د عمران خان خلاف او که رایې شمېرل کېدی نو په څو څو ثانیو کې د بایللی وه. د دې بایلات نه ځان بچ کولو لپاره دی ولګېدو معاون په وسیله او دې لپاره تاسو زرزو کما چې د اپوزیشن ګوندونه پوهېدل چې دی داسې قدم اچتول شو هغې ولګېدو. د پارلمان د رئیس په سر هم سلب اعتماد یو مصاحبه نن سهار وختي وړاندې کړه چې دی وړاندې کړه نو د رئیس د پارلمان سره د غونډې د ځنډولو اختیار شي او دا پاتې دا د اوس سره محکمه ناسته ده. ما یقین دی چې دا اقدام به هغوی ودروي.
دغه وضعیت چې رامنځته کېږي رامنځته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوضاعات اغېز لري او پر افغانستان به څه اغېز وشیندي؟
داری چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډېر وخت نه موجود دی. هغه داری چې خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولیو او نواز شریف یې ایسته کړو. خو بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلی او ډېر لوی معضله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغې تحقیق چا نه دی کړی نو دا خبرې خو وي. او بیا دا چې اردو دې کېنولی و جنرالانو کېنولی و بیا د جنرالانو زده په منځ کې اختلافات راغلو تیر کال په ځینې لویو ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدې نو دا بحران نن دې ځای ته راورسېدو نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي. خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د سعودي چې کله وخت اته رئیس جمهور خو چې اسمبلی منل کړی دی پارلمان منل کړی دی نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی هغه بیا یا شوی دی نو دا اوس یا شي خو د بل خبره تاسو که افغانستان باندې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی تیر څلوېښت کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی تصمیم جنرالان نیسي د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرل هیډ کوارټر د اردو چې کوم فوج چې کوم کارګر
افراسیاب خټک وچې د ازادي راډیو د خبريال پښتنې ځوابولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري
د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده په نوي فرمان کې راغلي چې تر دې وروسته په افغانستان کې کوکنار کړی لوه سزا به ورکړل سي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سره پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلی په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړه څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د هغو په هکله به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او ترڅنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یو لوی کارونده کې لسګونه کارګر د شیرې درټولولو په حال کې دي.
افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخوانی کارکونکي چې د اس ای وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر دوی امریکا ته ولېږدوي. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی دی.
دا د هغه کس غږ دی چې ادعا کوي درې شپې وړاندې څو نقاب لرونکي کسان یې د کور تر شا ورغلي. دی د ورور او د ترور زوی له کوره له ځانه سره یوړل. دا کس د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. په هغو ویډیوګانو او عکسونو کې چې د ازادۍ راډیو سره شریک کړي لیدل کیږي چې ډېر شکنجه شوی. دی ادعا کوي هغو کسانو چې دی له ځانه سره بولی وو د طالبانو پوځیان وو او دی یې ځکه شکنجه کړی چې ګوندې له امریکایي ادارو سره یې کار کړی.
هم دومره پوه شوم چې ویلې همدی دی او زما سترګې را وتړلې. ډېرې شکنجه کړم. له پایپو کیبل سر یې پر پښو ورونونه ووهلم. لومړی چې زه بوتلم سترګې مې تړلې وې. نه پوهېږم چې زما اوږې پر څه شي پرې کولې. دا چې پل وو چاقو نه پوهېږم. دا شیبه چې څوک له ما سره خبرې کوي ذهني تمرکز نه لرم او د چا په خبرو نه پوهېږم.
شکنجه شوی کس ادعا کوي چې دوه نیم کاله یې له یوې امریکایي ادارې سره کار کړی او د یادې ادارې مسؤلین د طالبانو په راتک سره له افغانستانه ووتل. دی او د ده نور همکاران یې بې برخلیکه پرېښودل. د ازادۍ راډیو ته وویل قصد لري چې د امریکا له لوري د خپلې اس آی وی دوسیې د حال تر معلومېدو خپل موټر وپلوري او ایران ته لاړ شي. د شکنجه شوي کس عامر یا سوپروایزر هم د ده ادعا تاییدوي. دی هم چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ یو ځای نه شو اوسېدی. کله د کاکا کور ته ځو کله هم د نورو دوستانو کورونو ته. هر څوک چې په لاس ورشي نو حال یې دا دی د ده سترګې ورتړلې وې او کوم نامعلوم ځای ته یې بولی وو. حوزه نه وه، کوم شخصي کور وه. له ډېرو پلټونو وروسته یې بېرته خوشې کړ.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړو.
وکړو خو زموږ پښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د عمومي بښنې وروسته ټول افغانان په امن کې دي. هغه ادعا چې د بشري حقونو سازمانونو طالبان ترینه په سرغړو نه تورن کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره زرګونه هغو افغانانو چې له بهرانیانو په ځانګړې توګه امریکایانو سره کار کاوه له هېواده ووتل. امریکا متحده ایالاتو د تیر کال د اګست میاشتې تر وروستیو 104,000 افغانان له افغانستان وویستل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا له دولت سره کار کړی د ایستلو لړۍ به دوام ومومي. خو لا هم هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
شنون کې وای د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات رنغړی او د حکومت ولی په اړه هیڅ هم پکې نسته. دغه پیغام تیر شپه خپور شو.
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یوه برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسېدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او 0 ثانیې دی خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات جدي دي وینو. پروژې په میاشت کې پروژه مات باندې پرسترخانونو باندې مختلف پرنو خواړه پراته وي، مختلف پرنو میوې پرچې وي، شربتونه پراته وي، نور خراب شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواز دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نو شیان پراته یوه نو شی دي دا خپل و مشکین لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی خو نور هیڅ بل موضوع پکې نه ده یاد شوی. اوس شنون کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خفه کینو.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشران حادثه کوي چې خلک له خپلو کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومت او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دي ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د یادونې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه وه کارول شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اوکران چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکران پر جنوب شدیدو حملو ته چمتووالی نیسي.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وای نن سهار وختي د اوکراین پر بندري خار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انټون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د خار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوی او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوی دی. د اديسا خاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وختي شپږ بجې د 14 غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا بریدونه کړي خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي د اوکراین په جنوب شدیدو حملو ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچي پلاوي مشر ولادیمیر میدنسک په خپله ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکي دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
د خبرونه دی برخه ته موزه اسد الله لودین هر کرای کوم. په دې برخه کې مدرته دوه پزلپوري راپورونه راټول کړي. اول دا چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی، او بل دا چې په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 500 بې وزله او بې واسه کورنیو د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی دی. راځي په پیل کې دې تراشو چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. دغه ولایتونو له ډلې یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی، او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروف دي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه بولي چې له امله یې کروندګر اړ شوي تر څو په خپلو مځکو کې د کوکنارو کښت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلی وای، سږکال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیل وړي دي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټکړي و در خاورې بلنې کړي و چې سړی به ورته رالي پټکي هغه به په سړی لنستی پر خرڅ به کړل، هغه به په غلاس غلوله. هغه چې لري چې سړی په خپل طبیعت یې مرزګي ته وړلای شي، ارزګي ته خرڅولای شي، په خوا چې په 100 خرڅېدل اوس په لک پکې خرڅېږي. او دغه زموږ اصول دی، بل اصول لرونه وروره اوبه وچ سولې نور وچکلي ده، بیا هم سږکلي دغونه اصول نه دي کړي لکه پخوا چې پخوا هغو ټولول طالبان اوس شی لنه غواړي. پکت خبره دا ده چې حکومت داسې نیو چې دا د مالکانو ټولولی دي، پر رسېدلي وایي د بیا نیم ځینې ځغلوله بازار یې په خپل لار باندې ځینې وړله، که دوی په کور ته ځینې رسولي وای رسولي کړي ځینې وړلی.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره وخوس پر کار دي، او د خپلو لاسونو د ټولو سو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډي ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یان چې موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو، خو بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یان چې موږ د شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی، الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هجي ګرد راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمن درې چاریاکه چې دا په دغو کې را رسېږي. نو دا اوس ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی و میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تېرولو یوازینۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټولې چې بیا خرڅې ک په لاس خرڅې ده، ک په شر خرڅې ده، ک په جش خرڅې ده. چې دا تاریخ دی، ایال به د لوژې مري یو افغانۍ نه په پورتو کورتي نه په کار څوک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دي ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 422 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 422 11 45.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 1500 بېوسه او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي له دې بهیره خوښي څرګندوي، خو وایي چې د دوی له اړتیاوې ډېرې دي او دوی سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. تفصیل له خپل خبریاله اورو.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 1500 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. یاد مرسته د ترکیې هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رضاکارانو ویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین ازادۍ راډیو ته ویل:
نن موږ سره د ترکیې هیواد 1500 کورونو سره مرسته وکړله. له دوی نه موږ ډېره مننه کوو. په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجۍ وړه دي 25 کیلوی، یو کاټن ده چې په کاټن کې غوړي دي، ورسره مکروني دي، مالګه ده، روب ده، هغه د ضرورت شیان یې موږ ته ټول لا کړي دي کوم چې یو کور لپاره پکار دي. چونکه موږ په خلکو باندې د روزي میاسته راغله، د خلک ډېر بېوزله او بېکسه خلک دي، بېکسبه بې کاروباره خلک دي، نو موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو. له دوی نه حال هم غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرسته چې وکړه نورې هم داسې مرستې موږ سره.
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د ګربز اوسیدونکي بیبي رابعه وویل خاوند یې وفات شوی او دی د کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی بیت الله وایي چې د دوی اړتیاوې بیخي ډېرې دي. دل دې مرستې مننه وکړه، خو یې غوښتل چې په راتلونکي کې دوی سره نورې مرستې هم وشي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شهزاده وایي سره لدې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي، خو دلته په ګربزو کې د بېوزلو او غریبو خلکو شمیر لدې په مراتبو ډېر دی.
دا اکثره غریبون دي، د ننره ډېر غریبون پوتې دي، خو مقصد دا ده چې هغه ټولو ته رسیږي نه. یا په دې کې د هلال احمر بې وسیبو وي، یا به د ترکیه بې وسیوي، یا به د بل هېواد د مرستې دپاره دوی بې وسی اعلان کړي وي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3,000,000 او 3,00,000 کسانو ته رسیږي. دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ازادي راډیو ته زدا پیغام دی زم ما چې د هلمند ولایت اګه د مخاد او رسوالي اسني اړیکې کې وجه ده چې دغه د طالبان کی دغه تاریخ بند کې مزوانا مسرزر کشران ټول په دې نشو باندې رسوله وسلام. السلام علیکم. کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشت کې نیولې ده. د ټولو کندهاران او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټول قندارانو غواړم دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي. دلاغه د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته پکین کې د کونه ټولګي کېږي د ملکانو کور ته راځي مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کېږي د خوار مسکینو څوک نه لیکي بیا چې هم لیکي بیرته نور پښتانه نشته د مغه چې نوم لاس په چلا چې دې ته کومکونه راځي خوار مسکین ټول په خو لاندې دي اسلامي امارت نن دغه هیله ده چې دغه غور وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248.